دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینو تایید کړی چې پاکستان وړ مورس پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړی دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبې په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبان حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبې ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنۍ هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسني اوربند دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطر د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاوتریخوالي کې د چهارشنبې په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګزارونه وکړل او دغه راز په سپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتي خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس علمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر ترک په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي ترک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل و او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو سره محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوند ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي و. د بشري حقونو بېلابېلې ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق کوي. او د ریختر په کچه 4.6 درجې زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولرزوه. د جرمني د زلزلې پېژندنې یو مرکز ولکینو ډسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت سهار 4:23 وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولرزوه چې ډېر زیان د کونړ د 2 ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت کې طالب چارواکو منله چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کړي.
پاکستان پولیس روانه کړل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات په سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله برخې تکسره کړه معلومه شوه چې دا هوایی فایرینګ و.
نن د افغانستان او پاکستان اوربند پای ته رسیدي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې بی غزوي.
دواړه خواوې د دغه کړکېچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهېږي، په دې فکر کې چې دا باید کنټرول شي.
بادغیس کې پرون یو کس علني اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه علني اعدام غندلی او د دغه ډول سزاګانو د درولو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړ مورس پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیر شپه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. ښاغلي زدران وړاندې زیاته کړي
کې انفجار پک شو. سمه ته موږ پولیس روانه شوه دلته همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپل بلاستي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته پسنګ پورې مکتب هم دی. همدوی هم څه کسان زخمیان وو، بیرون هم څه کسان زخمیان وو. وروسته کله چې پایره ورسېدلې اور کنټرول شو، پس معلومه شو چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی دی. هغلته هم شهیدان شوي دي، زخمیان او شهیدان درلودل.
دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځ له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس بیا لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي، که څه هم تر نن ماښام پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند نافذ دی، خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی. بلورته د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحا کې سره جرګه شي. بی بی سی او تلو نیوز تا تېره شپه د طالبانو د حکومت ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحا کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي، خو معلومه نه ده چې د پاکستانی پلاوی مشري به د چا پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته نافذ شوی اوربند پای ته رسیږي. څېړونکي وایي چې د اوربند غځول د دواړو خواوو افغانستان او پاکستان لپاره مهم دي او دواړه لوري هڅه کوي چې اوربند وساتي. دا چې د اوربند غځول امکانات څومره دي او اوربند څنګه نافذ شو او څه وخت پای ته رسیږي، تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته اوربند نن د اکتوبر ولسمه د افغانستان په وخت مازدیګر په پنځه نیمو بجو پای ته رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربند اته څلوېښت ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دې اوربند په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې دا نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقي او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شهباز شریف ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی، خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او تجارتي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله عظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په شپاړسمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهېږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي. مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې، د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا د یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارو ته پیدا شي.
ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ توربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه یې د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د راغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شهباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ویلی چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار سره تلیفوني خبرې کړې دي. که څه هم په دغه اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر اغا د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې څلوېښت ملکي وګړي وشلي او 170 نور یې ټپیان کړي دي. یادونه ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 30 ساعته اوربند وروستۍ ورځ دغه اوربند په ځایي وخت 15 بجې پای ته رسیږي، خو معلومه نه ده چې وبه غځول شي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي ګزارونه کړي دي. د کابل د امنی قومندانې ویاند خالد زادران ویلي
انفجار پک شد، سمه تاسو موږ پولیس سره ورسېدل هم دغه قوت انفجار شو. لومړنی معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپل بلسي تخسره کړه، معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. هم کور دی همدلته پتنګ پورې مکتب هم دی، همدې کوم څه قسم زخمیان وو، بیرون هم څه قسم زخمیان وو. وروسته کله چې پایر ورسېدلې اور کنټرول شو، پس ته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی، نو هغه ته هم زیات زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځ بریدونه د دوی لخوا شوي او کنه، او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک و. د همدې اونۍ البته په پایل کې، د تیر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایي بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپل مسید ویل چې دای روغ رمټه او په قبایلي سیمه کې دی.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون ترسره شو. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی، د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ اوسیدونکی و.
د دا اعدام وکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدو ورکولو په منلو هم د ده په خبره قصاص شوی شخص ته بخښنه ونه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوي شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالی نه شوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپله ایکس پاڼه خپره کړې وه، او خلک یې د بادغیس په قلین او ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلین او یو تن اوسیدونکي او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه:
من حضور داشتم، در پنجره رفته بودم،
زه هلته وم ورغلی وم ډېر خلک راغلي وو، تمر ټول کورنۍ هم پاچا چې داسې وخت یې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده، خو درې ډزې پرې وشوې او د شاو پرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې